د ازادي رادیو درنو دوستانو یو ور بیا السلام علیکم. د غرمې 12 بجې سوه. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه ازادي رادیوي مجلې د ځنګړې سوي د خو هڅه کوي چې د ورځې مهم یو دوه راپور هم درته وړاندې کړو او خبرونه لرو. احمد تکل د دې سات مهم خبرونه وایي.
سلام وړاندې کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ټاپ قومندان له لرې کېدو وروسته د امریکا ستراتیژي پر خپل ځای ده. د استرالیا نوی صدر اعظم وایي چې د امریکا له ولسمشر سره په خپل لومړني تلیفوني تماس کې هغه ته ډاډ ورکړی چې د دې هیواد په ژمنو کې به څه بدلون رانه شي. او د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام پر ضد د اقداماتو په لړ کې پرون د هغه نوې لایحه تصویب کړه چې له مخې پر هغو کمپنیو جریمه وضع کیږي چې له ایران سره د انرژۍ او بانکي چارو په برخو کې معاملې کوي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ټاپ قومندان له لرې کېدو وروسته د امریکا ستراتیژي پر خپل ځای ده او په بری سره به عملي شي. ښاغلی اوباما چې په واشنگټن کې د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف سره تر کتنې وروسته په یو ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې خبرې کولې وویل دا هیله مند دی چې د مکرستل پر ځای ټاکل شوی قومندان جنرال ډیوید پترایوس به په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ په پلي کولو کې اغیزمنه ونډه ولري او په قومنده کې له دې بدلون سره به د افغانستان د جګړې په صحنه کې کوم خنډ رانه شي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د وسلوالو قواو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن هم ویلي دي چې د جنرال سټینلی مکرستل له لرې کېدو وروسته به د افغانستان په ستراتیژۍ کې بدلون رانه شي. د استرالیا نوی صدر اعظم وایي چې د امریکا له ولسمشر سره په خپل لومړني ټلیفوني تماس کې هغه ته ډاډ ورکړی چې د دې د مشرتابه په دوره کې به په افغانستان کې د دې د هیواد په ژمنو کې څه بدلون رانه شي. ځینو څارونکو اټکل کاوه چې ښایي د استرالیا نوی صدر اعظم جولیا ګیلارد به له افغانستانه د خپلو څه باندې یو نیم زر سرتیرو د له وخت مخکې ایستلو هڅه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په استرالیا کې د افغانستان له جګړې څخه د عوامو ملاتړ په کمېدو دی او له بلې خوا انتخابات را روان دي. سپین مانی وویل ولسمشر باراک اوباما له جولیا ګیلارد سره په خبرو کې د امریکا او استرالیا ترمنځ د خاصې همکارۍ ستاینه وکړه. د افغانستان دولت وایي په قرغزستان کې د روانو نامنیو له خپرېدو وروسته یې لسګونه افغان محصلین چې د دې هیواد په بېلابېلو ښارونو کې په زده کړو بوخت وو هیواد ته راستنه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پرون پنجشنبه 33 تنه افغان محصلین چې د قرغزستان په جنوبي ښارونو په جنوبي ښار جلال آباد او په مرکز بشکیک کې زده کړه کوله په یوه پوځي الوتکه کې کابل ته انتقال شول. د ننګرهار ولایت په یو ښوونځي کې د 15 ماشومانو لمړینې وروسته ولسمشر حامد کرزي د دې پیښې په اړه د جدي تحقیقاتو امر کړی. تېره ورځ د ننګرهار ولایت د خوږیانیو د ولسوالۍ په یو ښوونځي کې د اوسپنیز چت د رالوېدو په پیښه کې 15 تنه زده کوونکي مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. ښاغلی کرزي د قربانیانو کورنیو ته د خپلې خواخوږۍ مراتب څرګند کړي او د پوهنې له وزارت څخه یې غوښتنه کړې څو داسې اقدامات وکړي چې په راتلونکي کې داسې پیښې بیا تکرار نه شي. په کندهار کې د تروریستي حملو او چودنو د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې امنیتي چارواکو لسګونه بې نمبر پلیټه موټر چې د دوی په وینا په غیر قانوني ډول د ولایت ته وارد شوي و نیولې دي. کندهار ته په غیر قانوني ډول د وارد شویو موټرو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز هم لګېدلی. د کندهار د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر فضل احمد شیرزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پروسې د څارنې لپاره یو کمیسیون ته هم دنده ورکړل شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې له خپل روسي سیال دیمیتری میدویدف سره تر کتنې وروسته هغه د یوه کلک او باوري شریک په توګه وستایه. خو اوباما چې له میدویدف سره په ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې خبرې کولې یادونه وکړه چې د ګرجستان په ګډون د ځینو مسایلو په برخه کې د دواړو ترمنځ اختلاف پر خپل ځای پاتې دی.
Our two countries continue to disagree on certain issues, such as Georgia.
زمونږ دواړو هیوادونه د خاصو مسایلو لکه د ګرجستان پر مسأله لا هم اختلاف لري. موږ د دې اختلافاتو په اړه سپینې خبرې وکړې، خو په هغو برخو کې چې موږ له یو بل سره موافق یو، له پرمختګ سره د خپلو اړیکو په پراخولو چې د سیمه ییز او نړیوال امنیت ته ګټه رسولی شي بریالی شو. ولسمشر اوباما هم همداراز وویل دواړو لوریو قرغزستان ته د بشري مرستو پر رسولو هم موافقه وکړه. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف په قرغزستان کې د قومي لانجو په اړه اندېښنه وښوده. وی ویل دا لانجې ښایي قرغزستان ټوټې کړي او سخت دریځو ته به د واک اخیستو امکان برابر شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یو جګپړي مقام ویلي چې د قرغزستان په جنوب کې ناکرارۍ دوام لري او په سیمه کې د وروستیو نښتو له امله سلګونه کسان مړه شوي او ګڼ شمېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال اوسکار فردیناندز ترانکو پرون د تړلو دروازو تر شا د امنیت شورا غونډې ته د قرغزستان پر حالاتو معلومات ورکړل. د وویل چې د قرغزستان په دوو جنوبي ښارونو اوش او جلال آباد کې د وضعیت له یو څه قراری سره سره د نښتو د تازه پیل ویره شته. د رویټر خبري اژانس په حواله په امنیت شورا کې د روسیې سفیر ویټالی چورکین وویل چې دا قومي شخړې د قرغزستان کورنۍ مسله ده او خپل حکومت یې باید د هواري لپاره کار وکړي. د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام پر ضد د اقداماتو په لړ کې یو نوې لایحه تصویب کړه. د دې لایحې له مخې د نورو هیوادونو پر هغو کمپنیو جریمه وضع کیږي چې له ایران سره د انرژۍ او بانکي چارو په برخو کې تجارتي معاملې کوي. دا د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې پر بندیزونو سربیره اقدامات دي. یاده شوې لایحه به د ولسمشر باراک اوباما له لاسلیک وروسته توشیح او رسمن نافذ شي. د نړۍ د هیوادونو مشران په کاناډا کې پر روانه سرمشریزه کې پر اقتصادي مسایلو د بحث لپاره کاناډا ته رسیدلی دي. په داسې حال کې چې ډیر شمیر اروپایي هیوادونه په بودیجه کې د کسر د مخنیوي لپاره په مالیو او نورو امتیازاتو کې کموالی راولي، تمه ده چې امریکا به د جی شل په سرمشریزه کې د اقتصادي رغونې په مقصد د حکومتي مرستو د پلان د دوام دفاع وکړي. د بانکي اصلاحاتو په برخه کې هم د نړۍ د هیوادو ترمنځ اختلافات شته. په تورانتو کې د دې سرمشریزه لپاره چې د شنبې او یک شنبې ورځو پورازو جوړیږي خاص امنیتی تدابیر نیول شوی. د تورانتو پولیسو پرون یو تن روسه له هغه ونیو چې د هغه په موټر کې داسې مواد وموندل چې د دوی په وینا د وسلې په جوړولو کې کار ترې اخیستل کېدای شي. د جی اته ډله بنند د تورانتو په شمال کې غونډه وکړي. د جنوبی کوریا ولسمشر پر شمالي کوریا غا کړی چې په سیمه کې خپل پوځي پرونی بندې کړي. دا غوښتنه د دوړو هیوادو ترمنځ د جګړې د پایل د شپې تمې کلیزې ل رسیدو سره سم شوې ده. د جنوبی کوریا ولسمشر لی میونګ باک په دې مناسبت په سیول کې په جوړه شوې غونډه کې وویل جنوبی کوریا له شمالي کوریا سره پوځي مقابله نه، بلکې په سوله ییز ډول بیرته یو ځای کېدل غواړي.
د 2010 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام
د 2010 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو په لړ کې پرون د سلوواکیا ټیم ایتالیا ته ماته ورکړه او په دې ډول د مسابقو بلې دورې ته ووت. ډنمارک جاپان ته لوبه بایلله. د پاراګوي او نیوزیلند ترمنځ په مسابقه کې لوبه مساوي پای ته ورسېده او د هالند د فوټبال ټیم کامرون ته یو د دوه په وړاندې ماته ورکړه. د نن سیالۍ داسې دي چې پرتګال او برازیل به لوبه کوي، شمالي کوریا او د آج ساحل به لوبه کوي، چیلي او هسپانیا او سویس او هندوراس به مسابقې سره کوي.
تولس بچی او نه دقیقې دی د غرمې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغه مخکې به د افغانستان په حالاتو یو رپورت درته وړاندې کړو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي چې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو او د ناټو د قواو لوی قومندان جنرال ستنلی مکرستل سره لدی چې له دندې لري سوی، خو تر دې وروسته به هم د امریکا ستراتیژي پر خپل ځای او په بری سره به عملی سي. د استرالیا نوی صدر اعظم ویلي چې د امریکا له ولسمشر سره په خپل لومړني ټلیفوني تماس کې هغه ته ډاډ ورکړی چې د دې د مشرتابه په دوره کې به په افغانستان کې د دغه هیواد په ژمنو کې څه بدلون نه راځي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم ویل دي چې دغه تړون او د دوی متحدان به په افغانستان کې د پرمختګ لپاره یو موقع هم له لاسه نه ورکوي. هم دا ډول څرګندونې په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر کارل آیکنبری کړی دی. کارل آیکنبری پرون په افغانستان کې د ناټو او د امریکا د متحدو ایالاتو د قواو د ګډ قومندان جنرال ستنی مکرستل د تبدیلې په ارتباط خبرې وکړې. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د خبری کانفرنس ته ورغلی او رپورټ لري.
په کابل کې د امریکا سفیر جنرال آیکنبری د پنځشنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته د هغه انتقادونو په حق لچې جنرال مکرستل په یوې امریکایي مجله کې پرده کړی وو وویل چې د نظر اختلافات په عمومي ستراتیژۍ کې د اختلاف معنا نه لري.
General McChrystal and myself
ما او مکرستل د افغانستان لپاره په یو ګډ پوزي او ملکی ټیم کې کار کولو په یقین سره ویل شم چې په ملکی او پوزي ټیم کې یو لړ نظریات رامنځته کیږي چې دا نظریات د ټیم قوت خي د تړلو دروازو ته شپ بحثونو کې اختلافات هم وي خو کله چې دروازې بیرته شي عمومي تصامیم سره اماهنګ وسی.
په افغانستان کې د ناټو ګوښه شوی عمومي قومندان جنرال مکرستل په دې وروستیو کې له یوې امریکایي مجلې سره د ده په څرګندونو کې د امریکا د متحدو ایالاتو پر مرستیال جو بایدن د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پر استازي ریچارد هول بروک او په کابل کې د امریکا پر سفیر کارل آیکنبری یو لړ انتقادونه کړي وو چې د سپیناوي لپاره سپینه ماڼۍ ور وغوښت او په پای کې د جمهور رئیس اوباما لخوا استعفا ومنل شوه. آیکنبری په افغانستان کې د جنرال مکرستل هلې ځلې وستایلې او وی ویل چې د ناټو نوی عمومي قومندان جنرال ډیوید پتروس د افغانستان او سیمې له وضعیت سره پوره بلدتیا لري او کولی شي چې په سیمه کې د امریکا ستراتیژي په ښه توګه پلی کړي.
زه پوهیږم چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په هکله ممکن له افغانانو سره یو لړ اندېښنې راپیدا شوې وي خو په ډاډ سره ویلی شم چې جنرال پاتریوس به د امریکا د ستراتیژۍ په پلي کېدو کې عمده برخه واخلي. ده د دې ستراتیژۍ په جوړولو او پلي کېدو په لار کې ډېره مرسته کړې ده.
ځینې کارپوهان وایي چې کېدای شي دغه بدلون د کندهار په ولایت کې پر پوځي عملیاتو اغیزه وکړي او د عملیاتو په بهیر کې د ملکیانو په وژلو کې یو ځل بیا زیاتوالی رامنځته کړي خو امریکایي چارواکي ډاډ څرګندوي چې د ناټو نوې رهبرۍ به روانې چارې په پوره دقت سره پر مخ بوزي.
د ازادۍ رادیویي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. په ازادي راډیوي مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې په خوست کې د چنار مشاعرې او په لشکرګاه کې د اکبر زمینداوري د سیمینار په اړه راپورونه، د مڼېګل د مشاعرې په باره کې د میدان وردګو لوالي ښاغلي فدایي سره مرکه، د لیکوال نور محمد سعید یوه مقاله او په هغې باندې له ښاغلي سعید سره خبرې، د خاطره نویسۍ د ژانر په باره کې بحث او نور مطالب لرو. ابتدا د نور کله غندې په فرهنګي خبرونو کوو چې لینا شریفی الولی.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې د رسنیو د فعالیتونو د بهتری او د خبریالانو په ستونزو باندې د غور لپاره د رسنیو عالی شورا جوړه شوې ده. په دغه شورا کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت، مخابراتو وزارت، عدلیه وزارت، سترې محکمې، مشرانو جرګې، ولسی جرګې او مدني ټولنې استازي او دغه راز دوه افغان خبریالان او یو دینی عالم غړیتوب لري. د یادولو ده چې تر اوسه پورې د ژورنالیستانو اتحادیو دې شورا ته غړي نه دي معرفي کړي او په همدې وجه له د رسنیو عالي شورا عملی کار نه دی پیل کړی. د افغانستان د ملي ګالری رئیس عبدالفتاح عادل انیس ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ادارې د افغان انځورګرو دیرش اثرات ترلاسه کړي چې د بیې له ټاکلو وروسته به یې ورنه وپیري. ملي ګالری څه موده د مخه اعلان کړی و چې د هنري آثارو پیرودلو ته چمتو ده خو په دې باره کې څه نه و ویلي چې د دې مقصد لپاره یې څومره بودیجه بیله کړې ده. د ښاغلي عادل په وینا ملي ګالري په دې وروستیو کې په میدان ښار او لښکرګاه کې هم څانګې پرانیستې دي. افغان حکومت د یوې ادبي هنري سیالۍ اعلان کړی دی. په هغې اعلامیه کې چې په دې اړه خپره شوې ده راغلي دي چې له افغان لیکوالو، شاعرانو، انځورګرو او د نورو هنرونو له څښتنانو غوښتنه کیږي چې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې یعنی د اسد د 28مې نیټې په ویاړ هنري او ادبي سیالۍ ته خپل داسې آثار واستوي چې د ملي وحدت او سولې په ګټه وي.
تیره جمعه په لشکرګاه کې د ابو هاشم سروانی د ادبي کلتوري ټولنې لخوا د اتمې هجري پیړۍ د شاعر اکبر زمینداوري په اړه یو سیمینار جوړ شو. په هلمند کې زموږ همکار ښاغلی دایی د دې سیمینار یو سندریز رپورټ راستولی دی.
جام دخ پل مین جڑ
پہلمن کی د پښتو ژبې د لومړی غزل بول شاعر اکبر زمینداوري پر ژوند، ادب او پوهې باندې دغه سیمینار د تیرو لسګون کلون راهیسې لومړی بې سابقې سیمینار و. پلشکرګه کې د دغه سیمینار تابعیا د ابو هاشم سروانی د کلتوري او اجتماعي ټولنې لخوا سوی و. د ابو هاشم د کلتوري او اجتماعي ټولنې غړی او د اکبر زمینداوري په ویاړ د جوړ شوی سیمینار ګډون کوونکی انجینر محمد داوود فرهنگ وایي:
نو په دې رابطه باندې چې موږ ولې دا سیمینار جوړ کړی دې ته اړتیا څه وه، زه باید ووایم چې اکبر زمینداوري دا ویاړ لري چې په پښتو ژبه کې تر ټولو لومړنۍ غزل همدې شاعر لیکلې ده.
د خدای بخښلی اکبر زمینداوري د ادبي هڅو او نوښتونو په ویاړ په دغه جوړ شوي سیمینار کې یوازې په هلمند کې د ادب خاوندانو، د ښوونځیو استادانو، د ادبي ټولنو غړو، ځوانانو، د کلتور او ادب مینوالو ګډون کړی و. سردار محمد همدر د اکبر زمینداوري د ژوند او علم په اړه د جوړ شوي سیمینار یو تن بل ګډون کوونکی دی. همدر چې د ابو هاشم په نوم د وی ادبی ټولنې مشر دی وایي یوازې د اکبر زمینداوري پر ژوند او ادب بحث نه کوي، بلکې د پخوانی زمیندار په اړه هم مقاله او تاریخي څېړل سوي مطالب درلوده.
دا سیمینار دوی برخې لرلې چې په خپل یو برخه د اکبر زمینداوري پر ژوند او د پر دغه لږ اثر باندې او د سرترڅنګ په خپل د زمینداور پر تاریخ باندې هم ډیر بحث وسو.
نتی قربان شمعی وطنائی زد کل تاریخ دیوان شمعی وطنائی
پخوانی زمینداور یوازې په هلمند پورې نه و محدود، بلکې تر روزګان، غور او بامیان ولایتونو پورې لمن اوږده وه. تاریخ پو او د ادب چړونکې دوست سروانی وای
د شعر لغاتونه معنا سوچ پغه وخت ترکی د چې ګوتیمر ترکی او ترکی لغاتونه د په شعر کېستا، هندي لغاتونه ستا، فارسی لغاتونه تاثیر ستا، دغه وڅړل سو د په شعر کې پښتونولي وڅړل سو. انده ډول د دې دورې و ظلمونه ته، د دې دورې او تاریخ ته یو کتنه وسول چې په دې سره به ډیر موضوعات ډیر څه زموش په لاس رااله. نو اوس غواړو چې دغه په کتابي بڼه مخفاره شي.
اکبر زمینداوري د 1980 هجري سره پر شاوخوا په زمینداور کې اوسېدلی دی.
تیره جمعه په میدان شار کې د مڼې ګل مشاعره و. دغه کلنۍ مشاعره له تیرو لسو کلونو په میدان وردګ ولایت کې د پسرلي په موسم کې جوړی شي. زموږ همکار اجمل تورمان د همدې ادبي میلې په اړه د میدان وردګو له والي ښاغلي حلیم فدایي سره چې په خپله هم لیکنې کوي او تر اوسه یې د ګڼو لیکوالو د کتابونو د چاپولو زمینه برابره کړې، دغه مرکه کړې ده.
د میدان وردګو والی خاغله محمد علیم فدایی د تیرې جمعې په ورځ باندې د میدان وردګو ولایت د منی ګل د دودیزی کلنۍ مشاعره کوربه وو. دغه مشاعره څنګه وه؟ خلک راغلي ول نو راغلي ورته
د افغانستان ټولې مشاعرې او همدارنګه د منی ګل مشاعره زه فکر کوم د مونږ د شاعرانو لیکوالانو او د ادیبانو لپاره یو داسې موقع ده چې دوی کولای شي له دې لارې زموږ ولس کې شعور نور غښتل کړي. په ځانګړي ډول هغه سیاسي ویشتوب چې دی دا پکې را ژوندی کړي او خلک وهڅوي چې د احساساتو او عواطفو له راښکته له عقلاني او منطقي لارو نه خپل هغه ولس کې پوهاوی خپور کړي د ادب کلتور او د هغو دودونو چې هغه مؤثر دي هغوی ته وده ورکړي او په څنګ کې هغه ناوړه دودونه چې هغه د پرمختګ، تمدن، انکشاف، امنیت او د سیاسي مبارزې مخه نیسي هغه اصلاح کړي. چې په دې مشاعره کې تقریبا د زرو شاوخوا کې د مختلفو ولایتونو نه کسانو ګډون درلود. البته د دې مشاعرې سره هم زمان په ځینو نورو ولایتونو کې هم مشاعرې تنظیم شوې چې شاید د ټولو ولایتونو پره نمایندګي پکې نه وه، اما تر هغه حده پورې چې موږ خبر کړي وو د دې تعداد نه هم زیات خلکو او شاعرانو او همدارنګه قومي مشرانو او همدارنګه د وردګو قومي شورا او نورو د میدان چې کوم د ځوانانو ټولنې دي او شل مدني ټولنې چې په دې ولایت کې فعالیت کوي د هغوی استازو پکې ګډون درلود.
بلې، د دغه مشاعرې لپاره مو څه ځانګړي څه جوړ کړي ول؟ څه کتابونو چاپ پخوا تاسې تر دې دمخه په نورو مشاعرو کې ځینې کتابونه هم چاپ کړي ول د مشاعرې په ویاړ؟
بلې، ما تیر کال په نهمه دودیزه شاعره د منی ګل کې دا وعده کړې وه چې به هر کال وردګو کې د لیکوالو شاعرانو یو کتاب په میاشت کې چاپوم چې الحمدلله دغه وعده مو ترسره کړه او تر دې دمه مونږ 22 چاپ کړي دي چې په دې مشاعره کې مونږ دوه کتابونه چې یو د تصوف او ادب په نوم یو د نهمې منی ګل مشاعرې هغه کتاب چې تهیه شوی و ترتیب شوی و هغه مو هم چاپ کړ.
د منی ګل تر مشاعرې یو ورځ ته مخه د پنځشنبې په ورځ په خوست ښار کې هم د چنار ګل کلنۍ مشاعره وه. د ادبي میلې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو په شاعرانو سربیره له پښتونخوا څخه هم میلمانه ورغلي وو. په خوست کې زموږ همکار امیر بهیر د دې مشاعرې په اړه یو رپورټ راستولی چې د شاعر صاحب نظر نواب امیرزی په څو بیتونو پیلې شي.
راځي را ټول شو په یو ځای په یو ټغر افغانان، شوبه په خلان ور د کلونو مرور افغانان، راځي چې کیګ دو قدمونه د نیکونو په پلو چې شي خوشحال د خاور لاندې هغه ستر افغانان.
د چنار کلنې مشاعرې ته د افغانستان د بیلا بیلو ولایتونو څخه پرګن شمیر ځوان شاعرانو سربیره د کوز پښتونخوا څخه هم یو شمیر وتلي شاعران لبلل شي. ځوان شاعر، لیکوال او ژورنالیست لال پاچا ازمون او د کوز پښتونخوا نامتو شاعر لیونی وزیر د خپل شعري ټوټو په لوستلو سره د مشاعرې فضا لا پسې رنگینه کړه او د ګډونوالو لخوا په تودو چکچکو ولولو سره بدرګه وشوه.
اوس مې په ژبه ستا د نوم ګله هر توره ګرځي لکه اسمان کې چې دانا دانا هر ستوره ګرځي، د رقیبانو د لاس خلاص وي او توره تیرا زما په سر د مور د لاس د دعا سوره ګرځي. یو وخت به زه د چا په خوا خاطر کې نه راتللم، اوس مې تندي پسې د دې نړۍ هر لوره ګرځي. یو ورځ ببروت لکه اغزی وي په سجده ګلاب ته دا له ښکلا منکر چې هر ورځ سرزوره ګرځي.
رښتونی خلک یو د دروغو محبت نه کوو، مونږ په ښکارا مینه کوو، منافقت نه کوو. کله مو یو تلم سوي کله مو بل ته ګوره، مونږ محبت کوو غمازه بغاوت نه کوو. ځاله ونای وزیره خلک به څه څه نه وایي، دا مو غلطي ده چې د سپینې خولې عزت نه کوو.
که ته هم چې د چنار په سږنۍ مشاعره کې د ځینو ځوانو شاعرانو تندو طنزیه او انتقادي شعرونو د چارواکو غوسه راوپاروله، خو په ټوله کې د مشاعرې فضا ارامه او منظمه ښکارېده. ځینې ادب پوهان پر ځوانو شاعرانو باندې دا نیوکه کوي چې په دا ډول کلنیو مشاعرو کې د شعر په نسبت نسبت شعر ته زیاته ترجیح ورکوي. خدا چې د چنار په مشاعره کې د شعر په لادرنو او کده شعر په دې حق له مو د شاعر او لیکوال لال پاچا ازمون او د خوست د شیخ زید په هنتون د رئیس ډاکټر ګل حسن ولزی نظر وپخت. هغه داسې ویل:
مشاعره ډیره خپل او فضا ډیره خسته و، شاعرانو په کې خپل شعرونه ولوستل، د بیان ازادي و پکې. کاش کې چې هغه شاعران دلته راغلی وای، هغه شعرونه او هغه کنزل او هغه لوڅ خبرې چې کوي، کاش کې چې هغه نن دلته برخه لرلای او دغه شاعرانو شعرونه اوریدلای وای.
مشاعره وکړم ډیره په زړه پورې و. د افغانستان د هر ګوند شاعران ورته غوړي مشاعره کې د هنر برخه ډیره قوي و.
د مشاعره پروسه برخه کې پر اول شو ملمنو شاعرانو باندې د خوست فرهنګیان لخوا چمتو شوی ډالۍ وویشل شوې، او مشاعره د محلي هنرمندانو لخوا د کنسرت په ورکولو او د ملي اتن په اجرا کولو سره مازیګر محل پای ته ورسیده.
دا خبر ډیره کیږي چې په ژوند کې خوشحالي نشته، خو غمجن ځوانان په دې هم خپوي چې ځواني په غمونو تیریږي او زړبدن خو هسې هم د مړاوي توپ دوران دی، نو خوشحالي به هیڅ وخت ونه ویني. خو دغو ځوانانو او ټولو اوریدونکو ته دا زیری لرو چې د یوې نوې څیړنې په اساس په بوډاتوب کې خوشحالي کمیږي نه، بلکې زیاتیږي. نور حال وشماره شیدې راکوي.
په زړبدن کې د بدن غړي کمزوري کیږي، لاسو پښې ریږ دي، غوږونه درنیږي، د سترګو نظر کمیږي، منډه نشو وهلی، آن پلی تګ راته سخته شي او ډول ډول ناشنا دردونه را پیدا شي. خو له دې ټولو خبرو سره سره یوه نوې سروې وایي چې په زړبدن کې بنیادم د ځوانۍ د وخت په نسبت خوشاله وي. په دې سروې کې چې د 13 او 15 کلونو ترمنځ 340,000 کسان پوښتل شوي دي، معلومه شوې ده چې په 13 کلنۍ کې بنیادم ښه خوشاله وي، خو تر دې وروسته لکه توپ چې لاندې راځي خوشحالي هم مخ په زوړ شي. تر 50 کلنۍ پورې خوشحالي همداسې مخ په زوړ روانوي، او دغه وخت یو دم خوشحالي مخ په زیاتې دوشي. تر دې وروسته د عمر په تیریدو سره خوشحالي زیاتېږي، او په 50 کلنۍ کې بنیادم تر هغه وخت هم خوشحاله وي چې 13 کلن وي. د فرانس پریس اجنس له راپور سره سم په انګلستان کې تر سره شوې دغه نوې سروې ښیي چې په 22 کلنۍ کې د انسان استراب مخ په زیاتې دوشي، خو 50 کلن کسان د بل هر عمر تر کسانو لږ استراب لري. د سروې نتایج وایي چې قهر تر بل هر وخت په 13 کلنۍ کې ډیر وي، چې څومره وخت اوړي هغومره قهر کمیږي، خو خفګان بیا د قهر برعکس د 13 کلنۍ او 50 کلنۍ ترمنځ وار په وار زیاتیږي. سروې وایي چې خفګان له 50 کلنۍ تر 83 کلنۍ وار په وار مخ په کمیدو وي. په 83 کلنۍ کې د خفګان د کمیدو بهیر تم شي، او بلکې خفګان لږ اندازه یو نوکی زیات شي، دغه حالت بیا تر 50 کلنۍ پورې په خپل حال پاتې وي. د سروې نتایج د خوشحالۍ په اړه وایي چې د 13 کلنۍ او 50 کلنۍ ترمنځ خوشحالي مخ په کمیدو وي، د 50 کلنۍ او 50 کلنۍ ترمنځ ورو ورو مخ په زیاتېدو شي، او له هغه وروسته یو څه کم شي. د یادولو ده چې د نوې سروې د عمر د تیریدو او زړبدن په اړه نوې هیلې پیدا کړې دي. آیا په زړبدن کې د انسان لیدلوری او خوی بدلیږي او ورسره خوشحالي احساسوي؟ آیا په بدن کې کیمیایي تغیرات راځي؟ او که د زړبدن په عمر کې د اجتماعي ژوند په طریقه کې بدلون د دې سبب ګرځي چې تر 50 کلنۍ وروسته د خوشحالۍ احساس مخ په زیاتېدو وي؟ پوهان وایي دا نه ده معلومه چې په زړبدن کې د خوشحالۍ د زیاتېدو وجه کیمیایي، رواني که اجتماعي دلایل لري.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
قدرمنو اوریدونکو، په سټوډیو کې را سره شاغلای نور محمد سعید ناشته. سعید ژباړه هم کوي، شیرونه هم لیکي، داستانونه هم لیکي، خو یو شی ته چې تر نورو ډیره توجه کوي هغه د مقاله لیکل دي. مقاله خو یو همغه اکاډمیک مقاله، تیړنی ته مقاله چې رسمي مقاله هم ورته ویل کیږي، چې په هغه کې لیکوال خپل عواطف نه شاملې، صرف هغه موضوع ته وفاداری، هغه جوړښت هم مخکې تر مخکې معلومی، یو مقدمه لري او بیا منځي، بیا په اخر کې یو نتیجه. خو یو هغه مقالې دي چې هغه خاصه طبقه ته، متخصصانو ته نه لیکل کیږي، بلکې ټولو خلکو ته لیکل کیږي. په اخبارونو کې، په افغانستان کې، په دغو اخباری مقالو باندې نیوکه کیږي چې اکثرا وچی دی، خو د نور محمد سعید د مقالو پیسې کې ویل کیږي چې وچی نه دی. نو سعید صاحب په خپل را سره په سټوډیو کې ناست دی، دی به خپل یو مقاله را واوري او بیا به په دې مقالې باندې خبرې سره وکړو. سعید صاحب څنګه مقاله خو د سره د ورته ګوري خو لکه چې بس څنګه بسم الله کپې.
بسم الله. د مقالې عنوان دی د کېږدۍ ښځه او د وزارت غونډه. سخت کال په ژمي کې دلته په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت له ماڼۍ یو څو ګامه ورهاخوا یوه کېږدۍ ولاړه وه. کېږدۍ څه وه؟ یو څو زاړه ټوکران وو چې په لرګویو له یو بل سره تړلي وو. ترې لاندې په نیم وچ او نیم لامده غولي یوه ښځه، یو شپږ کلن زوی او درې لوڼې یې چې عمرونه یې د دوو او پنځو کلو تر منځ وو واورین باد بګنول. ښځه ناروغه وه، سا یې په ډېره سخته اخیسته. د سړې هوا له امله په کوم ډول تنفسي ناروغي اخته وه. له هرې خبرې وروسته یې یوه شېبه سا کوله. پاس آسمان ته به یې وکتل چې د کېږدۍ له سوري نه ښکارېده. بچو ته به یې وکتل چې د یخ له امله د مور په خوار تن پورې سریښول، او د بلې خبرې له پیل نه وړاندې به یې دوه غټې اوښکې په مخ راورغړېدې. له ګډو ماتو او په اوښکو لمدو خبرو نه یې څه دا ډول مطلب جوړ شو چې له هلمند نه کابل ته راغلې ده. خاوند یې اته میاشتې وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شوی دی. د یو نیم کال لورې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د یوې امنیتي کمپنۍ او پولیسو ترمنځ